آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای وسلوالو د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې شل کارګر وژل دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثیانو د وسلو ګودامونه بمباري کړي دي. او د مصر یوې محکمې د اخوان المسلمین د غیر قانوني شوي ګوند رئیس او دیارلس تنه نور په مرګ محکوم کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د افغانستان لوی سرنوالي ویلي دي چې د فرخنده د قتل دوسیه به په دوه هفتو کې بشپړ شي. د دې او نورو مسلو د تفصیل نمخ کې زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
په کندهار ولایت کې یو ځانمرګه برید کوونکی نیول سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د دغه ریاست کارکوونکو په یو لږ ځانګړو عملیاتو کې د زابل د ولایت اوسیدونکی سید عبدالله مشهور په عبدالرحمن چې د طالبانو لخوا ځانمرګه برید ته چمتو کړی سوی و د کندهار په ښار کې نیول سوی دی. د ملي امنیت ریاست وایي چې دغه نیول سوي کس ورته ویلي دي چې د افغانستان نه بهر د اشرفیه په مدرسه کې د ځانمرګو بریدونو د زده کړو مسؤول ملا جبار ځانمرګي برید ته چمتو کړ او د نوموړي په لارښوونه د کندهار ولایت ته واستول سو.
د میدان وردګو د ولایت مالی او اداري رئیس نامعلومو کسانو وژلی دی. د میدان وردګو د ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي دي چې د ولایت مالی او اداري رئیس پیر محمد امرخیل کوچه نن سهار نامعلوم وسلوالو کسانو په ډزو کې وژل دي. دا بیان وایي چې امرخیل کوچه نن د شنبه په ورځ سهار د میدان وردګو د ولایت په مرکز میدان ښار کې د مامورینو خارګوټي ته څیرمه کار روانو چې ډزې ورباندې وشوي.
درو وزارتونو ته نیمول سوي ښځو نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته خپل پروګرامونه وړاندې کړل. د لوړو زده کړو وزارت، د نشه یي موادو په ضد د مبارزې وزارت او د کار ټولنیزو چارو د وزارت او د شهدا مالونو وزارت ته نیمول سوي وزیرانې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وربلل سوې چې په خپلو پروګرامونو وټغېږي. وکیلان به دوی ته وروسته رایې ورکړي او نتیجه به معلومه سي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. وسلوالو نن د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د کارګرو په کمپ باندې حمله کړې ده. لږ تر لږه شل تنه وژلي او درې نور زخمي کړي دي. چارواکو ویلي دي دا حمله نن د سباون مهال نه مخکې د بلوچستان د ایالت د تربت په ضلع کې شوې دي. دغه شل وژل شوي کسان ټول کارګرانو چې د یو پله په ترمیمولو بوختو. ګمان کېږي چې دغه خونړۍ حمله بلوڅو وسلوالو کړې ده. لسګونه کلونه وشول چې دغو بلوڅو وسلوالو بغاوت پیل کړی دی او ځای ځای بریدونه کوي. دوی وایي په خپل دغه ایالت کې په طبیعي منابعو کې زیات حقوق غواړي او په دې اخر وختونو کې د نورو اقلیتونو په حقوق خلکو باندې حملې زیاتې کړې دي چې د پاکستان د نورو برخونه بلوچستان ته د کار لپاره لیږل شوي او استخدام شوي دي.
د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان هغه پریکړه غندلې ده چې د ممبئی د 2008 کال ته رایې آزاد کړي دي. د ممبئی په تورېستي بریدونو کې 168 کس ووژل شول. د لشکرې طیبي مشر فضل رحمان لکوي پرون د جمعې په ورځ په ضمانت باندې آزاد شو. هغه د 2009 کال د فبروري د میاشتې رئیسې په بند کې و کله چې هغه او شپږ نور ملګري د هند پر اقتصادي مرکز ممبئی باندې د 168 تورېستي برید په تور ونیول شول. هند لکوي د آزادېدو مخکې رسمان پاکستان ته د هغه د آزادېدو په ضد احتجاج کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نن د شنبه په ورځ ولسمه ورځ د چ په یمن باندې بمباری ته ادامه ورکړې ده. په عدن او د یمن د دغه بحران ځپلي خار شاوخوا کې د حوثي اغیانو ځایونه بمباری کړي دي. په دغه هوایی حمله او ځمکنی جګړه کې بیګال لکتر لګه 22 کس وژل شوی دي. بل په لو قبایلی سړی او جنگی بیړی چې فکر کیږي په ائتلاف پورې تعلق لري د اتاق د خار نیولو ته چمتو شوی. حوسی اغیان او د جمهور رئیس عبد الله صالح طرفدار اسکر په دغه خار کې غون شوی دي. د سره سلی بالوته کې نن د مرستو رسولو په دویمه پرله پسې ورځ صنعت طبي مرستې ورسولې. ټاکل شوې ده چې د سره سلی نړیواله مؤسسه او یونیسف د خلیج دغه ملک ته نور مرستې ورسوي. پرون د عربو ائتلاف په صنعت کې د حوسی اغیانو د وسلو ګودامونه بمباري کړل او نن هم ادامه ورکړې ده.
جمهور رئیس باراک اوباما او د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو دواړو پرون ماښام په پاناما کې د شمالي مرکزی او جنوبی امریکا په لې غونډه کې د بل سره ستړي مسی وکړه او لاس یې سره ورکی. د اوباما د ادارې مامورینو ویل د دغو دوو رهبرانو دا روغبړ غیر رسمي روغبړ وو او نورې څه خبرې نه دي کړې، خو ټاکل شوی ده چې نن دغه دواړه رهبران ملاقات سره وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په پاناما کې د غونډې په افتتاحیه وینا کې دغه دواړه رهبرانو وستایل. جمهور رئیس اوباما پرون ویل خوشاله دی چې کیوبا په لومړي ځل په دغه غونډه کې شامل شوې ده.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری به په راتلونکو هفته کې د ایران سره د اټومي معاملې د حد او حدود په اړه کې د کانګرس غړو ته لن معلومات ورکړي. توقع کیږي چې خاغلی کیری کانګرس ته ووایي چې د ایران سره د مذاکرو بهیر په خورا حساس پړاو کې دی. د دواړو ګوندونو ځینو سناتورانو هڅه پیل کړې ده چې د یوې لایحې لپاره کافي رای ترلاسه کړي چې کانګرس ته د ایران د اټومي پروګرام په حق له د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د منځوري او یا ردولو موقع برابر شي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتمن هیوادونه کوشش کوي چې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره نهایي موافقه د جون د میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې بشپړه کړي. د امریکا د حکومت ناطق بن رودز پرون ویل چې د موافقې په بدل کې به په ایران لګیدلې بندیزونه په تدریجي ډول لری شي.
د امریکا د کانساس د ایالت اوسیدونکو د توریزم په تور په امریکا کې توقف شوی دی. دا شلکلن مشکوک سړی پروند جمعې پورج ونیول شو. څارنوالانو د فدرالي حکومت د شکایت لیک په ترڅ کې ویلي چې جان بوکر په دې تورن دی چې غوښتل یې د اسلامي دولت د ډلې په ملاتړ د فورت رایلي په جړی ته نږدې د موټر بم چاودنه وکړي. د ترنوال په لیک کې دا هم ویل سوي دي چې هغه د خپل برید نه مخکې د شهادت ویډیو یا تبلیغاتي ویډیو هم برابر کړې وه څو د هغه د مرګ نه وروسته خبره شي. په همدې حال ایالت کې دویم سړی الکساندر بلیر چې 28 کلن دی د جمعې په ورځ په دې تور ونیول شو چې د بوکر په پلان خبر وو، خو چارواکو ته خبر نه ورکړي.
ټاکل شوی ده چې هیلری کلینټن سبا د یکشنبه په ورځ اعلان وکړي چې اراده یې ده چې په 2018 کال کې د امریکا جمهوری ریاست ته کاندیدیږي. که هیلری کلینټن وټاکل شي نو د پخوانی جمهور رئیس دغه ښځه او د امریکا د باندنیو چارو د پخوانی وزیر به په امریکا کې لومړنۍ ښځه وي چې د جمهوری ریاست مقام ته ورسیږي. په دیموکرات ګوند کې دغه مقام ته تر اوسه پورې هیڅ قوي کاندید نه دی رامخکې شوی، خو سو جمهوری غوښتونکو غړو د هغې په ضد د مبارزې لپاره او هغې ته د ماتې د ورکولو دپاره په انتخاباتو کې د شاملې دو اراده څرګنده کړې ده. دوه جمهوریت غوښتونکو د وخت رسمي اعلان هم وکړ چې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندیدوي.
په نایجیریا کې نن د شنبه په ورځ د رایو مرکزونه پرانستل شول چې د دې هیواد د تاریخي انتخاباتو په وروستۍ دوره کې خلک رایه ورکړي او والیان او نور استازي انتخاب کړي. د انتخاباتو وروستۍ دوره په داسې حال کې تر سره کیږي چې دوی ونې مخکې د لومړي ځل لپاره د نایجیریا برحال ولسمشر انتخابات بایلول او د ولسمشر ګډ لک جانتن پر ځای بل څوک انتخاب شو. په نایجیریا کې چې د افریقا تر ټولو غټ اقتصاد لرونکي هیواد دی، شپږ دېرش والیان په انتخاباتو کې د خلکو لخوا ټاکل کیږي چې دغه شپږ دېرش کسه به په دې افریقایي هیواد کې ډېر زیات سیاسي واک ولري. د چارو کارپوهان وایي چې اوسني انتخابات د نایجیریا دپاره ډیر مهم او حیاتي دي، ځکه پخوا د ولایت دپاره کاندیدانو رایه ورکوونکي تهدیدول، غبن یې کوي او غیر اصولي سیاسي تاکتیکونه یې د رایو د جذبولو دپاره کارول.
او د مصر یوې محکمې محمد بادی د اخوان المسلمین د غیر قانوني شوي ګوند رئیس او دیارلس تنه نور مدافعان د تشدد دپاره ولو په جرم په مرګ محکوم کړل. همدغه راز یو مصری تبه د اخوان المسلمین سره د ملاتړ له کبله په عمري قید محکوم شو. د دغه محکمې په حکم عالی محکمې ته عرض کېدل شي او کېدل شي چې په دې جریان باندې چې تر څو فیصله کیږي کلونه وخت ولګيږي. دا کسان د هغو زرګونو بندیانو په جمله کې دي چې په 2014 کال کې د قدرت نه د اخوان المسلمین د ګوند د غړي جمهور رئیس محمد مرسی د لری کولو نه وروسته نیول شوی دي. په مصر باندې چې د اخوان المسلمین طرفداران په دستجمعي ډول محاکمه کړل، ډیر بین المللي انتقادونه وشول. بعدی هم دغه راز په یو شمیر نورو جنایتونو هم تورن شوی دی. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیونه واوریدل. د پاکستان د پارلمان د هغې پریکړې نه وروسته چې د یمن په جګړې کې به بېطرفه وي او پوځ به یمن ته ونه لیږي، سعودي عربستان سخت عکس العمل ښودلې دی. د دې او نورو عکس العملونو نه مخکې راځو دې رپورټ ته چې په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال رپورټ راکړی دی. وایي چې د افغانستان لوی سرنوالۍ ویلي دي چې د فرخوندې د قتل دوسیه به په راتلونکو دوه هفتو کې بشپړه شي او محکمې ته به وسپارل شي.
پاکستان د لوی سرنوالی وین عبدالبصیر عزیزی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د پرخوندې د قتل په تړاو تیر ورځ د نور کسان هم نیول شوي چې ورسره د ټولو نیول شوو کسانو شمېر نه څلوېښتو ته رسېدلی دی. عزیزی ویل چې په دغه شمېر کې شلی پولیس او پاتې نور ملکي کسان دي.
دوسیه دو بخش داره، بخش نظامي یعنی کارمندان وزارت امور داخلي.
عزیزی ویل دا دوسیه دوه برخې لري، پوځي برخه چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت کارکونکي او ملکی برخه چې شمېر نه هیڅ تم ترسیږي تر څو د افغانستان ستره محکمه ورته صلاحیت وسپاري چې بیا یو محکمه په دغه دوسیه کې شامل کسانو باندې فیصله وکړي. د افغانستان په لیو قضایي بهیر کې د یوې دوسیې د سیرلو پرټولو لپاره لوی سرنوالی ته د 15 نه تر 30 میاشتې پورې وخت په پام کې نیول شوی دی. د افغانستان د لوی سرنوالی وین وی چې د پرخوندې دوسیه یو ځانګړې دوسیه ده چې د افغانستان خلک هم له نږدې ساري، نو د همدې له امله لوی سرنوالی غواړي چې دغه دوسیه پلټنې او څېړنې په برخه کې ځانګړې پاملرنه وکړي.
ما میخواهیم که چونی دوسیه تکمیل شوه هر شخصی که در ایسه.
عزیزی وایي د دې لپاره چې موږ غواړو دوسیه بشپړه شي او هر څوک چې ګرامي د قانون له مخې باید د قانون منګول ته وسپارل شي، چې سپارل شوی هم دي که چیرې موږ دوسیه مخکې له مخکې ولیږو او یو شمېر کسان له پلټونو بهر پاتې شي، نو دوسیه په خلا کې واقع کیږي. باید دوسیه بشپړه شي او ټولې خواوې پکې وپلټل شي. پرخونده د نوې هجري شمسي کال 2 وړاندې کابل د شادي شمشيره زیارت کې هغه وخت دی وی ډلې قهرېدلو کسان لخوا وژل شو چې دغه زیارت یو منجور پاغي باندې د قران دی مشال د سوزول تور پوریک. جمهور رئیس محمد اشرف غنی له خوا د پرخوندی د وجلو د پیخې د پلاتنی د لپاره ګمرل شوی حیات ویلی چې دا شواهد نه دي ترلاسه کړی چې دا وخی چې ګوندی پرخونده دی قران عظیم شان تغور چولې وی. دغه کمیسیون غړي وی چې دا ورته معلومه شوی چې پرخوندی په دغه زیارت کې هڅه کوله چې زیارت کوونکي دا غو خراباتو په خلاف خبر کی چې په دغه زیارت کې روانو. د پرخوندی وژنه نه یوازې د افغانستان په دننه بلکې بهر کې هم په پراخه توګه غندل شوې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله دواړو د افغانستان خلکو ته دغه پیخي عاملینو ته د سخت سزا ورکولو وعده ورکړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مرستیال په دغه هواد کې د بیړنیو بشری مرستو رسولو لپاره دواړو خواو په جګړې کې د دمې غږ کړی دی. ملګری ملتونه د هوا او سمندر لارې یمن ته دغه مرستې استوي. لیزا شلاین داسې رپورټ را لېږلې. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې خلک د ژوند اساسي ضرورتونو ته لاسرسی نه لري او حالات ورځ تر بلې خرابیږي. ملګری ملتونه وایي چې په یمن کې حالات په ډېرې تیزۍ سره خرابې ته روان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دغه مرستیال وایي چې په یمن کې دا وخت په زیاتره برخو باندې هوایی بمباری کیږي. ملګری ملتونه وایي چې زیاتره خلک د مرګ او د جوبلې د خطر سره مخ دي. کېدای شي چې زیاتره خلک چې اوس زخمیانی هغوی بیړنۍ مرستو ته لاسرسی نه لري او هغوی هم خپل ژوند د لاسه ورکوي. د صحت نړیواله اداره وایي چې تر اوسه پورې په دغه جګړه کې 648 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 2191 کسان زخمیان دي. د صحت نړیواله اداره وایي چې دغه د مړو او زخمیانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. دغه اداره دا هم وایي چې په یمن کې د مختلفو ناروغیو د خپرېدو خطر موجود دی. جانس وینډار چې یمن ته د بشري مرستو رسولو لپاره
د ملګرو ملتونو مشر دی، وای چې په یمن کې خونځو روغتونونو او بازارونو ته ډیر لوی تاوان رسیدل دی.
دغه هیواد کې
د خوراکي شیانو او د تیلو کمښت دی. د یمن په زیاترو برخو کې اوس برق، اوبه او تیل نشته. یوازې د عدن په سیمه کې شاوخوا 1 میلیون خلک د برق نه محروم شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې نه مخکې د سره صلیب ادارې هم یمن ته د بشري مرستو رسولو په ضرورت باندې ټینګار کړی و. یمن ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مرستیال وانډي امریکا غږ ته په خبرو کې ویل،
We need many more of these flights coming in, many more of these boats coming in. So in order to make this coordination of the
aid coming in, نور ډیر تیارو ته ضرورت لرو، نور ډیرو بیړیو ته ضرورت لرو چې پکې د بشري مرستو شیان یمن ته راورسیږي. خو مونږ په جنگ کې د خکیلو دوانو خواونه دغه غوښتنه کوو چې په جنگ کې د مکوي چې دغه بیړی او تیاری چې د بشري مرستو سامان یمن ته رسوي په خوندي توګه دلته رسیږي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په ورستیو کې په زرګونو خلک د یمن نه گاونډي هیوادونو ته د سر خوندي کولو لپاره غوښتي دي. شاوخوا 900 کسان جیبوتی او سومالی ته غوښتي او ځینې بیا ایتوپیا ته تللي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د پاکستان د پارلمان د هغې پریکړې نه وروسته چې د یمن په جګړې کې به بې طرفه وي او پاوز به یمن ته ونه لیږي، سعودي عربستان سخت عکس العمل ښوده. همداشان د متحده عربي اماراتو د بارنیو چارو وزیر ډاکټر محمد انور ګرغش ویلی دی چې پاکستان به د سختو نتیجو سره مخ شي. په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی ویلی دی چې د متحده عربي اماراتو د دغه سخت عکس العمل وجه دا ده چې هغوی د پاکستان نه د انکار تمنه کوله. د رحیم الله یوسفزی سره د نظرانی یوسفزی مرکه واوري.
سعودي عربستان خو پاکستان له مخامخ غواخ ور کړی دی چې دوی د یمن په جګړې کې د سعودي په مشرۍ چې کوم ائتلاف ته دا غیم لاټر نه کوي نو نتایج به خنه وي. د دې سمانه ده
سعودي عرب د پاکستان نه ډېر مایوس شو، ډېر خفه شو. سعودي عرب دا فکر کاوه چې دوی څو غواړي پاکستان باغ ور کوي، خاص په ګمنده وزیر اعظم نواز شریف نو داغي ډېر توقعات وو. هغه د نواز شریف د کورونې سره ډېر ښه کړی دي، د دې ذاتی اړیکې هم وي پاکستان سره هم ډېرې مرستې کړې دي. هغه دا یقین نو چې پاکستان به داسې فیصله کوي او پاکستان پارلمان به په دغه یمن په جنگ کې به طرفه پاتې شي. هغه دونه په دې باندې غوسه ښکاري چې اوس تاسې هغه یو قسم لا خبرداري پاکستان نو ورکړې، خو ما په خیال من اوس فیصله شوې ده. اوس دغه فیصله کې زیات بدلون نشي کېدلې او څومره چې سعودیان اوس داسې خبرې کوي نو دغه توجه منل به نور پاکستان کې سعودي عرب مخالفت زیاتېږي، پارلمان کې، میډیا کې، هر ځای کې. زما دا خیال دی چې دا پاکستان ملت چې دی دغه نمائندګي پارلمان کوي. پارلمان فیصله کړې ده چې یمن ته به پاکستانی فوجیان نه ځي، پاکستان به دغه جنگ کې حصہ نه اخلي. البته که سعودي عرب ته څه خطر وي نو پاکستان به سره هر قسمه کومک کوي. ما په خیال باندې سعودیانو دا فکر کاوه چې پاکستان به انکار نه کوي، هغه ځکه داسې خبرې کوي.
د امریکای نو وروسته سعودي عربستان هغه ملک دی چې د پاکستان سره ډیره لوی مرسته کوي، نو دا خو په پاغي باندې اثر ونه کی.
خبره ده چې پاکستان خو ډیر لوی هیواد دی، 13 کروڑ دی هغه آبادی دی، پاکستان یو اټمی طاقت دی. پاکستان اقتصاد کمزور دی خو داسې نه ده چې پاکستان گزاره نشي کولی. سعودي عرب پاکستان سره مرستې کړې دي، پیسې هم ورکړې دي، تیل هم په ارزان قیمت او ډېر په قرض باندې ورکړې دي. خو دا ده چې دا مخکې به دا خبرې وې، تیل او دا خبره خو 1998 کې وکړه چې پاکستان د اټمي چاودنې کړې وې او د هغې نه پس خو داسې زیات سعودي کومک پاکستان سره نه کړی. تیر کال البته حیرانتیا خبره وه چې 1.5 ارب ډالر یو نیم بلین ډالر امریکای پاکستان لور کړی او دا ویټ دا یو توفه ده. خو ما خیال دی چې زور باندې خو کار نه کوي. اوس که سعودیان د پاکستان نه دونه توقعات زیات لري او پاکستان هغه توقعات د مختلف وجوهات په وجه باندې نه شي پوره کولی، نو دا خو د ذاتی اړیکو خبره نه ده. نواز شریف د کورنۍ او د سعودي شاهي خاندان دا خو د دوه هیوادونو خبره ده. په دې کې خو اوس پاکستان کې هم شیعګان اوسېږي، د هغې پاکستان به فکر کوي. ایران ګاونډي هیواد دی، ایران د پاکستان لپاره ډېر مشکل پیدا کولی شي.
خلک دا باور کوي چې د پاکستان فوج اصل فیصلې هغوی کوي، ځکه چې نواز شریف اوله کې وویل چې موږ به د سعودي عربستان مدد کوو.
نواز شریف داسې خبره کړې وه، هغې خو سعودي عرب په حق کې وو، خو داسې فیصله نه وه شوې چې پاکستان به یعنی فوج یمن ته لیږي. سعودي عرب ته خو د فوج لیږلو خبره وه، سعودي عرب سره به دوی فوجي مرستې کوي، دا خبره خو وه. خو دا وه چې بیا نواز شریف په دې پوه شو چې دا خو اوس پاکستان کې دې خبره باندې اختلاف دی، اوس په دې باندې خو اتفاقي رای نه جوړېږي. نو بیا چې سیاسي ګوندونو نظر مخې ته راغی، د پیپلز ګوند دې خلاف او عمران خان تحریک انصاف خلاف او نور واړه ګوندونه، حتی چې مذهبي ګوندونو هم دا خبره کوله چې پاکستان دې په دغه جنگ کې نه شاملېږي، پاکستان دې د سولې لپاره کوشش وکړي، سالیسري وکړي. نو بیا خو دا نواز شریف مجبوري وه دغه خپل نظر چې هر څنګه وي، دغه ګوند چې دی پاکستان مسلم لیگ نواز واحد ګوند و، چې هغې دې خبرې په حق کې وو چې سعودي عرب چې څه غواړي هغه له ورکړو. خو بیا پارلمان کې اتفاق رای نه راته. دا خبره ما خیال نه دی چې فوج په وجه باندې دا خبره پارلمان کې شوې ده. پارلمان کې پخپله دې په حق کې رای نه وه چې پاکستان د خپل فوج یمن ته ولیږي.
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
په کندهار ولایت کې یو ځانمرګ بلیټکونکي نیول شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې دغه ریاست کارکونکو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې د زابل د ولایت اوسیدونکي سید عبدالله مشهور پس عبدالرحمن چې طالبان لخوا ځانمرګ بلیټ چمتو کړی شوی و د کندهار په شهر کې نیولې دي. د میدان وردګو د ولایت مالیه و اداري رئیس نامعلومو کسانو وژلې دي. د میدان وردګو ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي دي چې د ولایت مالیه و اداري رئیس پیر محمد عمر خیل کوچی نن سهار د نامعلومو کسانو په ډزو کې وژل شو. درو وزارتونو ته نومول شوی او شزو نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته خپل پروګرامونه وړاندې کړل. وسلوالو نن د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د کارګرو په کمپ حمله کړې ده. لښت لړ شل تنه وژلې دي او درې تنه نورې ټپیان کړې دي. چارواکي وایي چې د غبلان نن د سباون محل نه مخکې د بلوچستان د ایالت د تربټ په زولا ولسوالۍ کې سوې ده. د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان هغه پریکړه غندلې ده چې د ممبئی د 2008 کال تر رایې آزاد کړې دي. د ممبئی په توریستي بریدونو کې یو څلور شپږ پته کسه وژل شول. د لشکر طیبه مشر فضل الرحمن لکوي پرون د جمعې په ورځ په ضمانت باندې آزاد شو. جمهور رئیس باراک اوباما او د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو پرون ماښام په پاناما کې د شمالي مرکزی او جنوبي امریکا په لی غونډه کې د یو بل سره ستړي مسي وکړه او د لاس روغ بړې وکړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نن د شنبې ولسم ورځ د چی په یمن کې بمباری کوي. په دن کې یو د یمن دغه بحران ځپلې شار شاوخوا کې د اوسیا خیانو ځایونه بمباری سوي دي. د امریکا د کنساس د ایالت یو اوسیدونکي د تروریزم په تور په امریکا کې توقیف شوی دی. دا شل کلن مشکوک سړی پرون د جمعې په ورځ ونیول شو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په افغانستان کې د شخصي او حکومتي زمکو د غصبولو په مسلې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. دغه د سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات او انتقادونه څرګندوي.